السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو ایوی بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروگرام خبريږي چې د نن په پروگرام کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه پکې دي خو لومړی په مخکې خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخجن چلن نیوکه شوي او ویل شوي چې کډوال د سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت په کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د یوکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او پر راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په څو ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. فرانس پلس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له تیرو دریو کلونو راهیسې استوګنو او خاوند ته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبه په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم ترشنه آسمان لاندې پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی خو د طالبانو چارواکي هیله من دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیاندې ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د معقل حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د معقل حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپل واک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي،
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بېلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پرېکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پرېکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي،
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقوقو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولې چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پېژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پېژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان د طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې دې اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپل منځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز او د ښځو د حقونو فعال روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمېره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 و سو درویشت سفر سفر اته یو سلو یولس د ازادي راډیو د واتساپ شمیره ده. په دې شمیره زنګ ووهئ او له دې خپرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانبا صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جګل، تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټول هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړي وې، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایریدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډېر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې، چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلې وه خپل په تلګرام چینل کې، تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ حاضر شاهدان یو چې راضی او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري زموږ خپل سفارت په مسکو کې هغې باندې راپل کېږي او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی بلکې دا د یو حرکت ورته وایي یو دلې ورته وایي دا هغې بیرغ دی. خو په هر سر چې عواطفو نه که تیر شو نو هغه کمی اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړه طالبانو سره هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه د پرسنیت وپېژندل. ګرچې هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وې هغه همدغه رسمي اړیکې وې ټولو آبادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده هغه سیاسي اړیکې اقتصادي تجارتي اړیکې وې که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاسو پوهیږئ چې روسیه حتی آتش نظامی دفتر په مسکو کې طالبانو ته ورکړی دوی نظامی آتشه و ومنه. تاسو پوهیږئ چې کله چې په یو سفارت کې نظامی آتشه اوسیږي دا په دې مانا ده چې ډېرې نورې
روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو؟ خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوي چې دا تمه کېده تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه ما خو اساس تعرض که شد دقیق دینامیک دو وضعیت دسی او چه دا کار که دون که او دیر لوی اشاره وشوه سیده چه روسیه احتیاط نه کار اخیسته نی غختل په یو مقتد زمان که چه دا دوی اغل لومری تو بولری پیش قدم شی. همیشه ویلی چه مونگ دا افغانستان پا استقامت که دا خپل نزدی متحدین و سر خپل طول گامون سماور تا سمون ورکه و همه هنگویه دا خبری وار وار هم لاوروف سرگی لاوروف دو دوی دو برانچار وزی او حتی خپل پوتین پا وار وار دا خبری کلی دی او پا دی هم تینگار کلیده چه از امیر کابولوف خپل پزای برید چې طالبان زمونږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې او دا یې ډېر په زغرده هر ځلې ویل یې تکرارول به یې ټینګار به پرې کوه او دا چې همداسې یې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دعوتول یې د هغوی هیئتونو یې مسکو ته قازان ته سنکت پیتربورګ ته نورو ښارو ته او دغسې یعنې دا یو دیمونستریټ کول دې ته نمایش ورکوو په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلی چې دی خواتزی خبره. خو اساسی خبره دا ده دغه به هم وایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم. اساسی خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي د اسرائیل حمله په ایران او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات تحریمات پر روسیه باندې لا نور هم غزوی او ډیروی او پر روسیه باندې عملا شمالی او غربی لارې بندی شوی دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لار ده چې دغه لار څوک نشي بندولی پر روسانو او روسیه یو ډیر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو او طالبانو سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې دی رسمي کړې د هغه سیوري نه راووتل هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسایلو څخه او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی هغه څه چې دوی ګټي دي هغه ستراتیژیکي ګټي ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی که نه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی بیا دی داسې یو حرکت د تختې د سطرنج په سر وکړه چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس مدیریت لاندې غواړي دوی راولي، او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کې جنوب آسیا سره دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسېږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخلیږو، هم به په کاسا کې داخلیږو، او هم به په هغه د اور پټۍ چې کومه ده هغې کې به داخلیږو، او نور زیربنایي پروژو کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغې سره به هغې کې به فعال ګډون کوو.
ډېره زیاته مننه جانبا صاحب. میرمن افغان، تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې یاست، او په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې له فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مو ښودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واوریدل.
سلامونه نیکیلی، محترم تاسو ساسی اوریدونکو ته، او دروند میلمه ته په نیک ساعت او تخنیکي همکاران ته په نیک ساعت وړاندې کوم مننه. دا ډېره یو داسې یو اقدام دی چې غیر مترقبه نه دی. دا اړیکې د هیوادونو ترمنځ پالیسیګانې پر منافعو باندې ولاړې دي. دا چې د بشر د حقوقو مسله، د ښځو حقوق، او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې، دا هغه کلیشئی مسائل و چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشئی مسائل به په دې بهانه به راتلله، او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دار په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبي ته، او اوس د څو قطبي پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیه خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلود، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیه هم دا اوږد بحث دی چې مستندات یې وجود لري، او دا مسله تخته خیز د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه وه چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره
جنگاوه
په نیابتي شکل سره.
مطلب تاسو دا دی چې نړۍ، تاسو فکر کوئ یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوویشتمه پیړۍ کې هر فرد، په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه سوی وو، په خصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم سوی وو، دا باید د افغان هر فرد باندې وپېژي، او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او په دې
مسله باندې کاملا آگاه دي. بلې، د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټیکس کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا له غو سره څه ارتباط لري؟
داسې مسله ده چې روسیا یو نظامي او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړي د قرنو او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې. دا یو نړیوال قدرت دی. دی هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مخططګ ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسي هیواد او چین په اواخر کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه دکتي کورته او دوی به تعاملي کې د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوی د پروسیا اتلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیواله پیژندګلوي د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوحه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي وو چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چې معنا موږ د غرب پلاو نه یو، هغه څه چې موږ د هغه د خوا په شل کال و څلوېښت کال کې تمویلېدلو ستاسې علی مو جهاد کړی دی او یا مو د امریکې پر ضد شل کاله د دوی د تمویلی دولو هغه موږ فعلا خپل په کامیابی کې را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندي کوو او خپل د ترقی او مستحق او آبادی او باسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څو څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم ورشول چې موږ زموږ لخوا څوک امتحان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. دېته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافعو په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص مرکزی آسیا کې دا ثابت کړی چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول شوی وو، هغه ایسته کوي او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمائندګۍ سره اجازه ورکړه چې ویزه ورکړي.
د افغانستان
تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
ورکړي. د بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوي فعالان هغه دا استدلال کوي وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړی. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړی، له هغه مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو، نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ دې سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم ښاغلی جانباز، تاسو به هم دې اندېښنو ته ځواب ووایي. او خو مخکې له دې چې دې مسلې ته ورشو، یو اوریدونکی په لاین کې دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو ټول کډمنو ته وایم چې دغه چیرو جوړ باندې مطلب له هغه تعالی نه هیڅ ملات.
وعلیکم سلام اتل صاحب، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه ویل لري؟
الله دې خوشاله کوم کل صاحب، دغه کوم چې وزیر روسي حکومت د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندلې دي، تکل صاحب محترم دې ته ډیر خوشاله او د نورو ملکو سمیم داسې هیله او تمنا ده چې مثال نور حکومت په رسمیت پیژني. محترم تکل صاحب، د دې سره به زموږ پر افغانستان باندې کم نړیوال بندیزونه چې لګېدلې دي، دغه به ان شاء الله د خیر خدای مهربان دي آسان شي. او بل دغه چې ګرانۍ دي تکل صاحب محترم، ته باور وکړه کپې چې خپل پورې کېږي په افغانستان کې ګرانۍ دي، د یو خاصه خلک کاروبار لري، نو خدای مهربان دي چې دغه حکومت داسې په رسمیت پیژني چې دغه بندیزونه به سره یې تسي. تکل صاحب محترم، د افغانستان خلک به تاسو وسازي.
ډېر زیاته مننه تل صاحب. له میلمنونو څخه پوښتنه لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، لکه دا خبر چې شنه و ته دا بیان غړونی ما پښتنه ما دا تکل صاحب محترم، لکه تاسو چې شنه و ته دا بیرغونه خو نو د حکومتونو د بدلی مابل دا سپین بیرغ چې تکل صاحب محترم و دا خبر ویل چې موږ ملي بیرغ دونه مثال د خبري ازر تر لوري هغه ښه ده کې کمل سپین بیرغ ته کړو. محترم احمد تکل صاحب، دا څوارلس نیم کال تاریخ لري، ځکه دا سپین بیرغ د نبی کریم علی السلام مبارک د وخت څخه مشته پاپ میراث کې پاتې نو موږ کا قدر او احترام کوو. دا سپین بیرغ به کوو، دا د شنه دي چې دا طالبان په نمائندګۍ دوام سپین بیرغ د اسلامي بیرغ دی، ته باید موږ درناوی ولور. تکل صاحب محترم، دا غمه پښتنه ده.
ډیر زیات مننه. بیا میلمنو به ورسته په دې اړه خبري وکړي، موږ به هم نظر وغوړو. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، تاسو ته په تخنیک کې د هروت صاحب ته ټول معلومات سلامونه او نیکه دې احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان خو معرفي کوي؟
ډیر مننه تاسو همیشه مې اوریدم کوي. اسامه یم، د هلمند د کجکینه.
ډیر ښه اسامه خان، مهرباني وکړئ څه دی ویلو لري؟
ډیر مننه، زه خو به دا وایم چې موږ خو دا رسمیت ته جندل ته خوشبینه او خوشاله چې د افغانستان پرمختګ وکړي. بالا خو طالبان حکومت به ان شاء الله الرحمن دی او هم چې هم به مکتبونه خوش کې، هم به د ځینې کارونه چې خراب دي هغه به هم چې ان شاء الله الرحمن. خو موږ به دا وایو چې د روسیا سره، روسیا خو یو پیاوړی هیواد دی په ملګرو ملتونو کې، غټه برخه لري، حتی چې دا غټ هیواد جرأت وکړي په دې سره به نور هیوادونه لکه هند او پاکستان او ایران او ترکیه او د ځینې اسلامي هیوادونه دا به هم یو زړه پیدا کړي او د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. نو موږ خو دې ته ډېر ښه خوشحاله او خوشبینه چې دا یو ګام پورته شو. موږ دې ته ډېر په تمه وو چې کله به داسې یو نوی تازه خبر واورو. نو دا خو ډېر ښه کار دی، د افغانستان خلک به پر کار ان شاء الله الرحمن ودرېږي او روسان به دلته راشي. روسان خو یو د جره پارم دا کار وکړي چې غوښتل چې د طالبان سره حسنه او روابط وپالي او افغانستان ته ځان نږدې کړي. هغه د پخواني یرغل کرکو زد واغه یسته کې خیر حکومت دی، باید دنیا هم سړی ځان ورته نږدې نه کړي. خیر بیا کم دی د افغانستان ته په سم نیت او په داسې سم گزاره را سره کوي. خو موږ ورته خلاص غیږه ولاړې او کدی بیا کم رضالت او داسې تکروي نو هغه خطا ته معلومیږي. چې افغانستان خلک یو ډیر ښه پاکستان مسلمانان خلک دي او هر چا ته خپل په وخت کې ځواب ویلی سي. خو موږ یې د زور و د جت نه بیرو شو. موږ دې ته خوشبي نه یو چې د ایراد کمپنۍ و دلته زموږ په افغانستان کې پانګونه وکړي او زموږ هېواد جوړ شي او تر فعاله شي. او بل د بیرغ په باره کښې لکه تاسو تاسې وویل چې دا اسلامي بیرغ دی، دا خو بالکل موږ دا بیرغ تاییدوو، که تور بیرغ یې که سپین بیرغ یې د دې څخه انکار نه کېږي چې دا خو یو اسلامي بیرغونه دي. او بل ستاسې د رسنۍ په باره کښې به درته وایم چې دا به کله انشاءالله رحمان موږ پر راډیو واورو، ځکه چې ډېر خفه یو چې د ازادي راډیو په ډېر عمر راهیسه په پټه خوله اورو.
کور موادان ډېره زیاته مننه اسامه. ما خو تاسو ته خان ویل، زه نه پوهېږم چې تاسو به کوم تخلص هم لرئ که یوازې اسامه دی ستاسو نوم.
بالکل زما اسامه نوم مې دی او تخلص مې فکرت دی، اسامه فکرت.
ډېر الله فکرت صاحب، تاسو نه مننه کوو چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. میلمانه ستاسو خبرې اوري او د پوښتنې د نظرې به یې هم یادداشت کړي وي. کور موادان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو او محترمو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال یم، له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. محترم اتل صاحب
وعلیکم السلام، په خیر راغلاست کشمیر خان. مهرباني وکړئ د میلمنو لپاره څه پوښتنې لرئ؟
پوښتنه خو خامخا ولرو، خو را به یو لنډ نظر به هم ورکړو. لن نظر دا ده چې دغه د روسیې چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژن، دا ډېر ښه اقدام ده، دا ډېر یو خوشایند اقدام ده. باید نور هېوادونه هم د روسیې په قدم باندې قدم کېږدي، بیا خاص کر اسلامي هېوادونه. په ډېر افسوس سره چې اسلامي هېوادونه زه چې ورته ګورم ډېر چوپ پاتې دي، بیا خاص کر خپل ګاونډي هېوادونه. خو خیر، هغه هم باید کوشش وکړي ټول هېوادونه چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژن. او بل د بیرغ خبره سوه، بیرغ ملي بیرغ، خو زه دوی ته دا وایم چې کله کمونستان راغله په اقتدار باندې، هغو هم هغه خپل سور بیرغ یې لاره هلته دي چې اعتراض نه وي. د رباني اداره چې راغله په هغه وخت کې بل بیرغ و. خیر، د خبرې نه به تېر شو. د میلمنو نه به محترم تکل صاحب یو پوښتنه وکړم.
او مهرباني
پوښتنه خدای به تکل صاحب محترمه، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه دا دغه هم په ملګرو ملتو کښې دایمي استازي څوب لري، چې مثلا دایمي استازي هېوادونه دي روسیا هم ده. نو د اورېدو د پوښتنه دا ده چې آیا په ملګرو ملتونو کښې د افغانستان چوکۍ چې دا استازي څوب، آیا روسیا به وکولی شي چې په دې باره کښې چې کوشش وکړي پایلې به ولري، او که نه دغه یوه نور د وخت را کولو نه
کور مودان مننه زرملوال صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو ورځو خپلو میلمنو ته له دوی نه پوښتنې کوو، نو په وار سره د لومړي اوریدونکي پوښتنې ته تاسو که ځواب ووایاست لطفا. ښاغلی جانباز
نو پوښتنه یې زه خو نه پوهېږم، د دې پوښتنې خو چې ګډ وډې دي. دا د بیرغ په اړه به زه دونه ووایم چې راځئ چې د ټول شیان سره ګډ نه کړو. زموږ سیاست، دولتداري او خپل دین او ایمان او مذهب دا ټول سره ګډ وډ کړو. زه فکر نه کوم چې بیا موږ یو نتیجې ته ورسېږو. او هغه شی چې نن سبا طالبان چې ځانته امارت وایي په افغانستان کې پلي کوي، دا هېڅ سابقه نه لري. حتی په هغه وخت کې چې د صدر اسلام په نوم یادېږي، حتی هغه وخت هم داسې ګډوډیا نه وه. بیا هغه عمري نظام خو په ځای پرېږده. هغه وخت چې سپین بیرغ پورته کېده، هغه وخت کې اسلام خپرېده په دنیا کې. اوس اسلام په دنیا کې خپور دی، څه د پاسه 2 میلیارده انسانان مسلمانان دي او موږ ټول مسلمانان یو افغانستان کې. یعنی هغه زموږ سکھ و هندو ورونو ته
اته چاغي حمز من ګورونه دی ولاو چې بل دینو مذهب دی خو زمون ګورونه دی زمون د افغانان دی یعنی هغه ته پکته په افغانستان کې اوس اکثریت مسلمانان دی په کار نه ده چې بیا مونږ د سره څوګرای شي مونږ مسلمانان دی او بیرغ چې دی د اسلام بیرغ دی هغه د ټولو مسلمانانو بیرغ دی یوازې د افغانستان د مسلمانانو بیرغ نه دی دا یعنی ظاهران یم چې دا خلک د خپل ملایتوب کې د خپل په افراد کې دومره مختزي چې هغه یو خو زمونږ دین او ایمان دی او بل زمونږ دولت دی دا سره ګډوډ کول به نه کیږي دولتداری نه کیږي نو اسلام بیرغ خپل بیرغ دی بالکل هغه زمونږ په تاج سر دی هغه به همیشه زمونږ په ژوند کې زمونږ په کلوړو کې په مسجد کې په مدرسه کې په هر ځای کې به هغه اوسیږي خو د دولت بیرغ دا د خلکو د خوانه تصویب کیږي لکه چې ستر الحضرت امان الله خان شاه امان الله د یوې جرګې په ترڅ کې په پغمان کې خلکو ته دغه رنګونه پیشنهاد کړل او ویلې چې زما دغه رنګونه په دا دلایلو خوښیږي تور دا زمونږ د غم او د جنګونو رنګ دی سور دا زمونږ د وینو او د شهیدانو رنګ دی او بالاخره زرغون یا شین رنګ دا زمونږ د ازادي رنګ دی که دې کې څه نقص دی او دا هغه وخت په هغه جرګه کې تصویب شو د خلکو د استازو لخوا بیا چې دلته وویل شو چې دا بیرغونه تغییر شول هر ځلی چې کوشش شوی چې دا بیرغ تغییر شي که د یو کال دپاره که د دوه که د خلقیانو دخوا که د پرچمیانو دخوا که د داود خان دخوا بیرته داود خان خو دونه و چې هغه رنګ یې ورته اوس تر ډېره بریده هغه داسې عمودي شکل یې درلود داود خان په وخت کې بیرته هغه مخکې په افقي و هغې عمودي کې رنګونه دونه توپیر راوړی او هلته په منځ کې ورته یو بل هغه یې ښي و نشانې ورته ایښي و د عقاب نور خو داسې بنسټیز هغې نه و راوړی بدلونه پکې نه و راوړی خلقیانو هو په اول کې ډېر احساساتي یا تشي او دغسې برګ و بیرته په عقل په هوش راغلو هغې هم بیرته د ډاکتر نجیب په وخت کې همدغه بیرغ بیرته راوړ همدغسې هغه بیرغ چې رباني راوړ هغه د افغانستان د خلکو دخوا تصویب شوی بیرغ نه و هغه د یو تنظیم د جمعیت اسلامي د تنظیم بیرغ دی هغه د هیڅ مرجع دخوا تصویب شوی نه دی په افغانستان
جان بس په دې مسله کې ډیر پاتې شونو د نور اصلي مسایل رانه پاتې کیږي د بیرغ له مسلې به راتیر شو که لطفا د نورو سوالونو ته ځواب راکړئ زه به درته ووایم د اسامه خان یوه پوښتنه دا وه چې له کجکي نه یې یو څه پوښتنه کړې وه اوس له ما نه هېره شوه تاسو به حتما یاداشت اخیستی وي
خو پوښتنه یې د ملل متحد وه دا چې روسیا هلته ډېر لوی تاثیر لري ستر هیواد دی او آیا چې څه کارونه به روسیه وکړي آیا نور هیوادونه به د دوی دغه مثال تعقیب کړي که نه
زه یو پوښتنه فکر کوم دا وه چې وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي به روسیا مرسته وکړی شي چې د طالبانو حکومت ته یې ورکړي
هغه دومره برخه وه بله ښه اول خو دیر لارا پاتې ده ترڅو حتی همدا روسیه خپل نوې پالیسي د طالبانو چې ځانته امارت وایي د هغې په مقابل کې تنظیم کړي تدوین کړي او بیا پلی کړي اوس روسیه ډېرو لویو هیوادو سره په تقابل کې راځي اول خو خپل ځان سره په تقابل کې راغل دغه ننم دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم تکل صاحب د طالبانو د یو سازمان په حیث د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې په سایت کې چې دغه اوس تاسې لاړ شي ووهئ د هغې نوم د یو تروریستي ګروپ په حیث هلته لیکل شوی دی دوی خو د طالبانو موقف هلته متوقف کړی دی یا
بله د روسیې سترې محکمې څه پرېکړه نه وه کړې په دې برخه کې
تعلیق توقف نه منن یعنی نه حذف د دې لیست نه تعلیق او په سایت کې دغه نوم هلته شتون لري همدا اوس یو روسي سازمان په حیث صحیح ده چې د دې موقف تعلیق ته راغلی خو اول باید روسیه دا مکمل لري کړي د دې هغه نه تعلیق یعنې څه تعلیق پهدې معنا چې سبا دې بیرته راولم زړه مې وغوښته سبا دې بیرته راولم په دې لیست کې داخلوم دا یو یعنې دننه په کور کې باید دا کار وکړي بله خبره دا ده ښاغلی ټکل چې تقریبا 18 کسان لارد پوری چارواکی د طالبانو په تور لست کې د امنیت شورا دی دا به څنګه لري کیږي روسیه که دا تدیه ها دا زی مخت چه پا یو ارخیز توگا دا وی تو که وی دا یو خبره دا دا چه تروس پورزه دیدی سک مثلا نگورم دا اعلان نده کرده روسی روسیا لکه مخت چه می پا پایل که مویلی خپل لوبا که وی د خپل اوسنۍ منافع ته په کتو او دا چې دا ځوانان اوس ډېر خوشبین شوي دي چې دا به د افغانستان سره ډېرې مرسته کوي معجزه نه راځي معجزه هغه وخت راځي ښاغلو د امارات ملاتړو چې دننه په افغانستان کې مشروع ملي مسؤول حکومت را منځته شي ملاکراسي او طالبکراسي یو خواته شي ټول افغانانو ته ټول لوست افغانانو ته زمونږ خويند ته دا ټول ته شرایط د ژوند مهیا شي قانون حاکم شي یو جرګې په ترڅ کې رهبری را منځته شي داسې ګډو وړ خبرې او آرمانی خبرې چې زمونږ په دسي وکړو بیا روسیا مسره داسې نیکی د سره څو هغه خلک ټول اجنډه لري تر څو چې مونږ ملي مسؤول مشروع حکومت حاکمیت په کابل کې را منځته کړو
تیرا مننه میرمن افغان جنبا سے بھی جالب مسئلے تھے اشارہ وکړه چې وای ترغو چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په پالیسیو کې سیاستونو کې بدلون رانه شي ترغه پوره د رسمیت پیژندنه هیڅ مسله هم نشي حل کولای دلته یو اوریدونکو زمونږ پښتنه وکړه چې د افغانستان د بانکي سیستمونو او په نړیوالو سیستمونو کې د افغانستان د ګډون مسله یاد کړه چې وای آیا د رسمیت پیژندل به له دې سره مرسته وکړي آیا افغانستان به د پخوا په څیر پخوا کلونو په څیر یو ځل بیا د نړیوالې ټولنه کې لکه مدغم شي که به نه شي په بانکي سیستمونو کې په نورو اداري سیستمونو کې تجارتي سیستمونو کې دې ته څه ځواب وایي
دا څه تکلیف چې زبر دا په ادامه د محترم جنبا صاحب د جواب چې اوریدونکو ته ورکړي دا د بیرغ مسلې په اسلامی بیرغ یو زرتلور سو کال قدمات لري اول دا د زمور عقیده په کمال د تاسف قصهی و دستانی خلو په خلو ویل سوی دی ایس آیا او حدیث پا دی حق لنستا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروشت کالو او دی خلیفہ راشدین پا جب که دی دیش کالو پا خلافت کی دلت دی جندی یا بیرق مثلا یا حکم سوی یا طرح سوی یو یوازی پا جنگو کی با داشپور نیوی جنگو نچی په صبر کې د اسلام د پدادیش کال کې هغه وخت و چې په یو تعداد کې خپل رسول مقبول سهم درلود چې هغه کې بیرق یا تور یا سپین یو ټکر به و چې هغه به د نظم دپاره د لشکرو هلته نصبوي چې مثلا دلته سره راټول سي یا مثلا د تسلیمي یا د موافقت یو شی به پورته کوي هیڅ وخت اسلام جنده نه درلوده د پسادر کې د اسلام او دوی خطاوتلې دي دوی تکفیر سوي دي د قانون ورته سوي دي او د کلمة الله څخه دوی سوء استفاده په کمال تعصب کوي راځم تاسو سوال ته او مسله د امنیت شورا او د دې هم تر اسول چې دلته دایمي غړي د امنیت شورا پنځه غړي هر یو چې هم دي توکي اس مسئلہ مختن سیتوا پا دی خطر دیر مسائل دا غسینا حل پاتو سوی دی دا چه وزویت با دا امنیت شورا دا طالبان و حاکمیت چوکی علتا اخلی دوست دی کار هم نور پا کار دی مگر پا کمال دا تاسف دا دی سازمان چی پا نونو سو پنده دا دوام نریوال جگری سخو روست دی اصول و پرنسیبون نریوال تثبیت او نسیتون و پا وجود راغلل دیت احترام ندی سوی دا سو استفاده دا اجمونه که یوا دو تری سوی دی او اس فیصله پا کمال دا تاسف دا جهانی سولی او امنیت دا پار دیو ندی کری مکر دا اجمونه که یوا دونو پا خدمت که دروپوی دا
پیسو قرار درلودلی دی، نو دوی خپل اهمیت د لاس اور کړی دی د نړیوال سازمان په کمال تاسف بل کم برخه.
او زما خپل پښتني دی، اوس دلته یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لروخو تروسه پوری هم فکر کوم یو اوریدونکو خو اړیکه قطع شو. میرمن افغان، زما خپل پښتنه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځینو خبرو چې د طالبانو د حکومت او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه، له دې رسمیت پیژندنې نه فکر کوي روسیې څه ترلاسه کړل، او آیا طالبان عملا کولی شي یو څه ترلاسه کړي؟
نه، طالبان خو د پرون رئیس چې زه وینم زما په ګروپو کې دی، ډېر دي داسې خوشحاله دي چې بل رقم هغه خو ډېر غورځي، وایي موږ کامیابه سولو د نړۍ مو اوس په رسمیت پېژندي. د هغو مسله ګرسره بل ډول ده، د فتح مسله ده، هغه په بل ایدیولوژیک تاریکي کې ورک دي. د هغې مسله یو طرف ته ده. اوس راځم دا چې روسیه څه لاسته راوړه. روسیه څو عمده ټکي، څلور پنځه عمده ټکي دي چې د رسمیت مخته قدم ایسی دي. یو مسله د دوی ملي منافع دي چې په هغه کې د دوی امنیت په اول صف کې قرار لري. د تروریزم د تهدیداتو چې اعلان کړي چې طالبان زموږ دغه دي همکاران دي په د تروریزم سره په مبارزه کې. بل روسیه دا ثابته کړه و نړۍ ته چې خپل استقلالیت، چې زه کولای شم یوازې هم د نړۍ د هیوادونو خپل د همسایګانو د منطقې په هکله بې له دې چې نړیوال تفکر په نظر کې ونیسم نور هیوادونه دا یو سلو دنیوي، بلکې زه استقلالیت لرم خپل اقدام کوم،
مننه،
د چا د سیاسي تاثیر لاندې نه یم. نو دا د قدرت نمایش شو.
کور موادم او د خبرونې وخت ډیر کم، یوازې څو دقیقې پاتې دي. یو اوریدونکی هم نور اوریدونکی نشو اخیستلی، یو اوریدونکی اخلو چې د خبرونې د پای شیبې دي. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست. وعلیکم السلام احمدی صاحب، مهرباني وکړئ لنډه خپل پوښتنه وکړئ چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی.
مننه. د ما پوښتنه لنډه ده. واقعیت وګوره چې روسیه خو موږ تاسو دوستان یا میلمانه وایي چې اکثر خپل ګټو چې ګرځي شبرسه وګوره، نو افغانستان کې خو دغه څلور کاله چې دا حکومت راغلی ده، یعنی وګوره چې هغه داعش و هغه نورې ډلې تپلې چې افغانستان کې پولیس نابود شولې، یعنی تقریبا فضا ارامه ده. نو دغه زیاتره ملکونه چې منطق لري هغه پېږي چې دغه حکومت
نور اوریدونکو نشو راخیسته، یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پایه پورې پاتې دي. له ما سره ډېرې مهمې پوښتنې وي، خو د دې اوریدونکو چې راشي نو د هغو پوښتنو ته موږ همیشه ارجحیت ورکوو، هغه پوښتنې پاتې شي. جانباز صاحب فکر کوي، لکه لنډ ځوابونه راکړي له تاسو دواړو نه، زه پوښتنې لرم. جانباز صاحب فکر کوي له روسیې نه وروسته به بل وار د چاوي، یعنی څوک به راوړاندې شي، بل هیواد به هم راوړاندې شي کنه؟ اول خدا پوښتنه، او بیا که راوړاندې کیږي نو بل هیواد یا نور هیوادونه به کوم وي چې د روسیې په ګام ګام دي؟ منځنۍ آسیا به وي، قطر به وي، عربي هیوادونه، څوک؟
په عربي هیوادونه خو عمدتا زه فکر کوم چې هغسې اقدامات به کوي چې متحده ایالات ورته مشوره ورکړي. کېدای شي ځینې د منطقې هیوادونه په شمول د چین، حتی مالیزیا، کېدای شي چې په دغه مسیر چې اوس د روسیې فدراسیون پال کېښوده روان شي. ځینې هیوادونه خپل ډېر شدیدې او بیړنۍ ضرورتونه لري ښاغلی ټکر. مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور دي چې د لویو تعاملاتو په بنا
د طالبانو سره خپل اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې د توسعه په حالت کې دي، بدیل ترانسپورتي لارې لټوي تر څو د یو هیواد نه ډېر وابسته نه اوسېږي. نو کېدای شي ځینې هیوادونه چې ډېر اوس کیل دي افغانستان سره او د اوسني حاکمیت سره هم مخته شي. د بلې خوا لکه مخکې مې چې هم ستاسو خدمت ته وویل، روسیا وار په وار به ویلي چې زموږ هر اقدام د روسیا هر اقدام زموږ دغه متحدینو سره په یو هماهنګي یا سمون کې دی. نو اول قدم که دوی اخیستې اوسېږي، کېدای شي بیا د دوی دغه نږدې متحدین چې همدغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او همداراز چین او ایران، کېدای شي دوی مخته شي ورپسې چې دې چا خبره. نو البته ډېر نور فاکتورونه هم دي چې هیوادونه کېدای شي ډېره بیړه ونه کړي، ځینې تعهدونه به اخیستل کېږي د طالبانو نه چې لږ سره سم شي. تراوسه پورې خو موږ ګورو چې دوی هغه دننه کومه کارخانګي چې لري هغه متاسفانه نه ترسره کوي.
مننه میرمن افغان، دغه تعهدونه چې ښاغلی جانباز یادونه کوي، تاسو هم همداسې فکر کوئ چې ځینې هیوادونه به له طالبانو نه تعهدونه وغواړي؟ او که غواړي کوم تعهدات به وي؟ د نجونو او ښځو حقوق، بشري حقوق، کوم مسایل؟ لنډ لطفا.
مسله دا ده چې هغه د خپل په موبایل کې د تعهداتو چې بل ته ترجمان کړي، دوی د ستراتیژیکي اهدافو او ایدیولوژیکو اهدافو لپاره لري دا تعهدات په واخلي. څوک د افغان ښځې په قصه کې نه دي، نه د ښځې په قصه کې دا کلیشهي مسایل دي چې یادېږي، مګر په محتوا کې دننه دا مسله اشتراک اصلا نه ده. یو مسؤول حکومت، یو مسؤول حاکمیت باید د دې مسؤلیت ولري چې د هغه شهروندان لومړی د ژوند ضروریات، تعلیم، تحصیل، د ژوند اولیت ضروریات هغو ته څه دي، کوم پلان او کوم پروګرام او تعلیمي نصاب باید دوی ایجاد کړي، قانونیت یو قانوني حکومتداري وکړي چې هغه هیواد شهروندان د تفکر ازادي ولري، د عمل ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، د خلاقیت ازادي ولري، د ابتکار ازادي ولري. دا شی نه طالب برابرولی شي، نه د دوی په ایدیولوژیک پروګرام شامل شي.
مننه. لاند لاند دو پوښتنو ته که لطفا لومړی تاسو جانباز صاحب لیوی دقینه کم وخت کې ځواب راکوي چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو حکومت یو څو هیوادونو په رسمیت پیژندلی و په ډیر کم وخت کې، مګر اوس یوازې یو هیواد، د دې علت څه دی؟
پراخ جواری د سیوری لاندې د پردې شاته همدې طالبانو سره هر اړخیزې اړیکې لري، چې یو هیواد پاکستان دی. پاکستان په دې ډله کې مخصوصا په هغه فوقاني حلقه کې خورا ژور نفوذ لري، او هر هغه څه چې زړه وغواړي په دوی عملي کولی شي، ځکه چې دغه حلقه هلته روزل شوې ده او ډېره مشتده ده، وابسته ده هغه د پاکستان استخباراتي کړیو سره. هر څومره که دوی دا منتفي کړي، تر څو چې موږ ځمکني واقعیتونه ونه ګورو په دې باور نه کېږي، ځکه چې دوی هلته لوی شوي دي، دوی هلته روزل شوي دي. فضل الرحمن، ملا فضل الرحمن چې د دوی معنوي پلار په حساب کېږي، هغې وویلې چې د الحضرت ظاهرشاه د زمان نه را په دی خوا دا اولنی حکومت دی چې پرو پاکستان دی. نو دا عادي خبرې نه دي. پاکستان په ترتیب دوی سره ډېرې پسشا اړیکې لري، او دغسې نور هیوادونه هم
کور مو ودان. او یوې دقیقې نه په کم وخت کې تاسو میرمن افغان وروستۍ پوښتنې ته لطفا ځواب راکوئ چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه به په هغه نړیوال توازن یا لوبه کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه څه رول ولوبوي؟
د طالبانو حکومتداري او د دوی شتون د افغانستان ملت نه دی منلی. د افغانستان شل 2 میلیونه ښځو نه دی منلی، بنام هغه که په ګډه نړۍ کې ومنل شي وایي چې زه نه منم څوک یې په ما نه شي منلی. دا هغه ایدیولوژیک تحریک دی چې د پردو په روپیو باندې
قدر منو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال روګل افغان او همدارس د افغانستان د سفارت په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې د ترشنه اسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې میلمانه و. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده او له پوښتنو نه مو هم ډېره زیاته مننه. تر بلې خبرونې د خدای پامان.